ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنان نکم سرور صاحب قدر منوریدون که تاست سلام رنده کم در ازاده راژیو دی او ساعت تخ پراونه تخراغ لست دخ پراونه لکه څنګه چې زما همکار سلطان محمد سرور وویل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. په دې اونۍ کې مو په دې خپرونه کې د کندې زوی د سریال له ډایرکټر واحد نظری سره د ده د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې دي.
ما د کندې زوی د پاره د ډیرو دوستانو د ډیرو فرهنګي او سیاسي څیرو خواستو که دا سریال ته ادامه ورکړو، او په همدې علتو چې موږ کار پر شروع کړو تقریبا درې کاله مو د دې 24 برخې نورې ولیکلې.
د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره د اړتیا وړ اسناد تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. قدر من اوریدونکو، د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دریو نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نږدې زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي، او د یمن د سولې د خبرو منځګړی وایي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې پر اصلي موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریو نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې. دا کمیسیون د بلخ، فاریاب او بدخشان ولایتونو لومړني نتایج په داسې حال کې اعلانوي چې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره چې د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړي دي په لانجه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه له غزني پرته چې انتخابات پکې ونه شول د ولسی جرګې لپاره د درویشتو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي. تکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج د قوس په 9 نیټه اعلان کړي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه د څلرمې حوزې باباجي سیمه بیرته افغان ځواکونه ونیوله. په سیمه کې د 215 میوند قلي اردو د درېمې لوا قمندان ډګروال حنیف الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ډېر مقاومت ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې هغو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده.
د باباجي اوزا په صورت کلي باندې انشاءالله تصفیه شوله، د دښمن ستون تېنا د منځه ولاړل. تاسو ګورئ دا مخامخ د اوزې مقر او د اوزې مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده.
د لشکرګاه د باباجي ناحیې او د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو 8 وخت ونیو. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. محمد طاهر رحماني وایي که دې کورنیو ته سمدستي خوراکي مواد ونه رسیږي ښایي په سیمه کې یو بشري ناورین راشي. د پښتونکوټ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې سیمه یې له اوږدې مودې راهیسې طالبانو کلابنده کړې او له څو اونیو راهیسې ټولې لارې بندې دي. د فاریاب د ولی ویان جاوید بیدار وی پر خوراکي موادو بار دوه لارې پښتونکوټ ته استولي، او امنیتي ځواکونو هم سیمې ته د غځېدلو لارو د پرانیستو لپاره عملیاتو ته تیاری نیولې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جرمني یوې محکمې یو جرمنی وګړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده په تروریستي ډله کې د غړیتوب په جرم محکوم کړی دی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې د دوسلدورف ایالتی محکمه و دیرش کلن توماس چې تخلص یې یوازې کې خودل شوی په شپک کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 کال کې د طالبانو په ګټه جګړه پیل کړه او د روان کال په فبروري میاشت کې د نیول کېدو تر وخته یې دې کار ته دوام ورکړ. نوموړی په اپریل میاشت کې بیرته جرمني ته استول شوی و. د څارنوالانو په وینا توماس په دې موده کې چاودیدونکې وسیلې برابرولې، د ځانوژونکو حملو لپاره یې تیاری نیوله او هم یې د جرمني د سخت دریځو په یوه ویډیو کې تبلیغ کړی و. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې په بندري ښار هدایده کې د اوربند او د سنا د هوایي ډګر د پرانیستو په ګډون پر ځینو مهمو موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. مارتین ګریفت دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې او زیاته یې کړه چې په دې اړه به سلا مشورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دا خبرې چې تیره اونۍ په سویډن کې پیل شوي د دسمبر تر 13 نیټې دوام وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز وویل د حوثي یاغیانو او د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومت ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو به د راتلونکي کال په پیل کې ترسره شي. او وروستی خبر، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو په جګړه کې د جنسي تشدد په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کړې. د کانګو ډاکټر دنیس مکویچ او عراقي یزیدی فعالې نادی مراد چې د سوبل تیره بخښنه غواړم چې د نوبل سګنۍ جایزه یې په ګډه ګټلې ده، پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دې جایزې د اخیستو پر مهال په جګړو کې د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره د عدالت او د دې تشدد د عاملانو پر وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. مکویچ د هغه څه په خاطر د دې جایزې مستحق پیژندل شوی چې له جنسي تیري او جنسي تشدد څخه د جګړې د وسیلو په توګه د استفادې د مخنیوي لپاره پیل کړي. او میرمن مراد چې د عراق په یزیدي اقلیت پورې تړلې ده، په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تښتول شوې وه او جنسي استفاده ورڅخه شوې وه، او د دې ډلې له بنده له تیښتې وروسته په یوه نړیوالې فعالې بدله شوې ده. د ساده رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي چې د دې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه تر اوسه ټول هغه اسناد چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره ورته اړتیا ده ترلاسه کړي نه دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد او شواهد یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي، او که غړي یې نن حاضر نه شي نو د کابل د رایو د بیا شمیرنې بهیر به له هغو پرته پیل کړي. د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لانجه وروسته له هغه راپورته شوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل ولایت ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د نقیزي ویناوي او ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د دواړو کمیسیونونو چارواکو د انتخاباتو په بهیر کې د نیمګړتیاو ملامتي پر یو بل اچولې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ویاند علي رضا روحاني تېر شپه ازادي راډیو ته وویل همدا شېبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو هیئت چې د دې کمیسیون په دفتر کې ورسره په خبرو لګیا دي ورته ډاډ ورکړ چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ کړي. زموږ ترمنځ همدا اوس غونډه روانه ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو محترم هیئت راغلی او زموږ د کمیسیون په دفتر کې په دې غونډه کې برخه اخیستې. دوی موږ ته وویل چې د ټولو هغو اسنادو بهیر به چې تاسو یې غوښتنه کوئ په دوه درې ورځو کې بشپړ کړي او راو به سپاري. په خپله دا مسله د دې ښکارندوی کوي چې ټول اسناد او شواهد تر اوسه موږ ته نه دي رسېدلي. کله چې ټول اسناد موږ ته راورسېږي او موږ د رایو د بیا شمېرلو په اړه پر یو مشخص میکانیزم توافق وکړو تر څو ترسو دازل شفافیت داد منشی موږ به خپل کار پیل کړو.
ما کار خود را شروع میکنیم.
خو د ښاغلي روحاني له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي دي. هغه خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي د سیشن بې په ورځ د کابل د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې ګډون ونه کړي، دغه بهیر به د دې کمیسیون له حضور پرته پیل کړي.
پنځم ورځ ده چې د کابل د رایو د سره شمیرنه په ټپه درېدلې ده. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هغه کوم اسناد او شواهد ته جهت درلود، هغه ټول اسناد او شواهد هم دوی ته رسېدلي دي او نور له دې لپاره کومه بهانه نه ده پاتې چې دوی د نور خپل کارکوونکي مستمدفي نه کړي تر څو په دغه پروسه کې دوی هم ګډون ولري.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزني پرته په درې دېرش ولایتونو کې ترسره شول. په کندهار کې هم په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول. د انتخاباتو د پروسې د کمزوري مدیریت او بې نظمیو پر سر تر انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د 13 نومبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د کابل لپاره د دې کمیسیون ټول کارکوونکي له دندو لرې کړي او رای به له سره وشمیرل شي. د هغه په خبره بیا شمیرنه به نوي کارکوونکي مخته وړي. دغه بهیر وروسته له هغې ودرېد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د درغلۍ او انتخاباتي جرمونو له کبله د کابل ټولې رایې باطل اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمدستي دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. یوه ورځ وروسته دواړو کمیسیونونو په دې اړه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د له سره غور وشي د یوې موافقې خبر ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې کمیسیون پر خپلې پریکړې له سره غور کولو ته ځکه غاړه کېښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې وه چې د کابل په حوزه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره به ټول اسناد ورسپاري. د انتخاباتو د کمیسیونونو ترمنځ راپورته شوې لانجې د انتخاباتو پر پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی دی.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 15 چارواکو له دندې ګوښه کېدو په اړه لیکلي دي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوال وروسته له هغو راپورونو چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د جنسي ځورونې په اړه ادعا کوله، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون د یو شمېر کسانو دندې وځنډولې. په دې اړه د افغان حکومت تحقیقات دوام لري. د مقالې لیکوال ویلي چې د داسې نارینه وو پر وړاندې د جنسي ځورونې تورونه نوي نه دي چې د ښځو ټیمونه مدیریت کوي. په مقاله کې راغلی چې په 2014 کال کې د افغانستان د ښځو د بایسکل چلوونکو ملي ټیم روزونکي او یو شمېر نور غړي لخوا تورن سو چې د ټیم غړي یې د واده لپاره په تکراري توګه اړستلی وي او وروسته یې طلاق ورکړی و. په مقاله کې لولو چې روزونکي له خپلې دندې لرې کړای سو خو هیڅکله تر عدلي تعقیب لاندې نه سو. تایم مجلې د شوزو د وضعیت په اړه یو مفصله مقاله خبره کړې ده او د شوزو په وړاندې ننګونی راپورته کړې دي. د دې مقاله په یو برخه کې راغلي چې په ټولو جګړه ځپل ټولنو کې شوزو په نامتناسب توګه ځوريږي او دا چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د شوزو لپاره تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي. د مقاله لیکوال ویلي د افغان حکومت پر هڅو سربیره له 2000 لومړي کال راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې اټکل کیږي چې په درې کې دوه برخه نجونې په افغانستان کې ښوونځي ته نه ځي. همداراز په مقاله کې راغلي چې له 80% نجونې په زور واده ته اړستل کیږي او په ډیری مواردو کې د مقاله د لیکوال په وینا هغه هم تر دې مخکې چې 14 کلنۍ ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د 2008 کال نړیواله بشري سروې ښیي چې شاوخوا 90% افغان ښځې د زور زیاتیا او کورنۍ تاوتریخوالي خوالی سره مخامخ سوی دي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام د ازادۍ رادیو مجلې خبرونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
شیر احمد در غنداب ولسوالۍ نه په خپل سمس کې لیکي له دریو خلکو سره مرسته وکړي او هغو دریو ته ووایي چې له نورو دریو سره مرسته وکړي، نو خدای به هم خوشاله وي، تاسو هم او خلک هم. محمد قاسم فردوسی د کندهار ولایت څخه لیکي. هغه د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج څنګه شول؟ احمد شکیب سادات له زابل څخه لیکي، د خیر په کار کې بیړه نیک کار دی، نو له حکومت او طالبانو غوښتنه کوم چې د سولې په راوستو کې بیړه وکړي او د انساني تلفاتو مخه په ګډه ونیسي. قدر من اوریدونکو، دا دی د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیس پروګرام د خپرېدو وخت راغی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډېر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل جونې د پښتو ادب ته دار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږېدلی یو
ورکړي او کار یې څه اسانه دي، او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د یاسې.
په فنکار برخه کې له بهر میشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلنه وروسته ما مستری په دې مضمون کې واخسته.
په سرپاڼه کې بعد اروخاد عمر دراز مروت شاعري واوري.
په ما سر پدې د ار ظلم هغه ګران نه کوي، خو چې سبا پټې تو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال، شاعر، سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې، سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاتسي، نو روم بد جګړې د پایل پوکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د مجنون ژوندون بچوي چې لیلا مري، څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري، زړه ډیو ده دا د خټو په قالب کې، خدای مکړي چې به دا ډیو د چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار، محقق، شاعر، لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1401 کال د لړم په درویشتمه نیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنې کې لوی لاس لاره، د غنو پښتو لغاتونو لغوي سیړنې هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړی هم پاتې شوی دی. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره، ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژورې تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنې کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق و چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. له نوموړي شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار راپاتې دي چې ګڼ یې لا هم په یو شمېر پوهنتونونو کې تدریسېږي. له نن څخه 14 کاله وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړي پوهاند له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغه ستر محقق د 14 تلین په پار موږ نننۍ ازادي راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي، د هیواد د بیلابیلو برخو ښځینه شاعرانې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګټه. ورسره خاطرې فیضي ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنگی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انځورګری اثرو نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 500 انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خپرندویه ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی و چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لویه ځای وبلله. دا دوا تر څنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحې او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندویه ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندې میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتور تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یو روغتون کې د 22 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
او دستا فطرت تا لکل مر زما دا پرخه غنده، دستا فطرت تا لکل مر زما دا پرخه غنده، زما استال علیه یوزه که گذران نکی.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر د دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام د دغه خوږ ژبې بلبل ژبه تل لپاره وچه شوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تېرې پنجشنبه په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت پر 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې، خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوست پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بخارنوي، د کاڼي کرخه، مجمر، خیال خواري غواړي، جانانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیرمې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربېره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربېره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربېره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال سیرونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک، د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و، ملنګ طبیعت انسان و، خپل ژوند د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپل غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دي، هغه هر ځای ته تللی دي، خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مېلو او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر عزت ورکړی دی. هغه چې هر څومره تعریف وکړي اکم دی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې ارواښاد مروت یې له دریو لسیزو راهیسې پېژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي، د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي. ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پېر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
عمر دراز مروت برسیره پر دې چې ښه شاعر و، ورسره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو اووه یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د په خپله سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 15-16 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول، کتاب روشان چې و په دې په سیمو کې د کتابونه به نه اخیستل وي چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت په ډېرې مودې راهیسې د اورپیخې ناروغۍ له امله کړېده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که اوس هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د مروت د شاعرۍ مینهوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میاں وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم لاسنیوی او پاملرنه ونه کړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پښتونخوا شاعرانو، ادیبانو، نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروت و خو چې هم دومره دغه تپوس نه کو.
په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو، شاعرانو او د اروخاد مروت د شاعرۍ مینهوالو د هغه پر مړینه ژور خواشینی ښودلې او دا یې پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مروت پر ناڅاپي مړینه خواشینی ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. د یادونې وړ ده چې عمر دراز مروت د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختې خیل لکې مروت کې خاورو ته وسپارل شو، چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چی رښتیا وایي، زما نفس زما په حق له چی رښتیا وایي، دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. زما نفس زما په حق له چی رښتیا وایي، دا توقو مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. او د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروتا، د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروتا، خو سر ټیټی نه مال سر د انسان نه کیږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکی کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډېر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنی ده چې ډېر دې زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بې له د خلکو د کومک څخه، بې له د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړېږي. دا په دې معنی ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډېر دې څو سناریوګانې، یو څو سناریو د لیکل شوي دي په پښتو، د ریب ژبه باندې لیکل شوي دي او آماده دي چې هغه باید زه ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډیرو دوستانو، د ډیرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پر را شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې 40 برخې نورې ولیکلې، 40 یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډیرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې 40 برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګان، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال، فعال پنا مسره چې ډېر کومېډي دغه یو لند فلم خو نه دی خو لوړ فلم دی ولې پر صورت یو فلم دی هغه تنورم آماده ده کچیر دا کار ونی سیاتمن بدا سنور د فعال جوړ کمزه کې اقل د خلکو ته یو خل خنده ورکړي او کار یې څه آسان دی او تر دې نور هم د څنګه پنا مسره یو رومان دی د ایار صاحب چې هغه باندې سنارو لیکل شوی دی هغه ډېر واقع ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور د افغانستان د ژوند باغه کې دغه اخیری حوادث او پاغه حوادث چې سبب موضوع افشا کوم چې څنګه انجونی خرڅېدل پر عربانو باندې نو د وی قرمان انجلی داستان دی چې واقعا وزله پوری داستان دی کتاب چاپ شوی دی ناول چاپ شوی دی نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی نو د مشرایت د افغانستان داسې دی چې یو به خو مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکول سي د فلمونو سپورت کې او سپانسری کې او د بل خاصه خد د امنیتي ستونزي په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولای خپل دښمنو خپل بیگانه نشي پیژندلای ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بل کم توجیه شي بل کم د چاتر غوژو پر ورسېږي چې کدا چې ستاسو ناکامۍ سبب وګرځي
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي ولې هغه فلم جوړولای شي تاسو نشئ جوړولای
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایه لري قوي حمایه لري دا خبره به ډېر نسی کوم چې موږ پښتنو کې په تاسو دغه حمایه په تاسو دغه نسته دغه علاقه نسته او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار لپاره امکانات لري چې پتا زبیا زما دغه بوختیاوی یا نه پېنځ ما حجب ده دغه سی کلم چې د ګرسي ما د خپل یو سایډ سره زما د تصدی په وخت کې ملټریزم کې خبرې کړې خو له دغه بل څوک به اوس نسته چې دغه خبره تر ورسېږي چې تاسو خواده کړو ځکه دغه ارتباطات چې قط سی په تاسو اني پر سره د زما حجب چې مستقیم غوښتنه نسم کولای کار د مستقیم یو څوک بدل هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکه د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډېر په اساني سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنی اخلي هغه ته جات علاقه مند ته دي چې یو جدي کار وسی ځنی موضوعات ستا اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون د لارې څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخی و اگر کار سناریوی لیکل سوی و البته معنی و لیکل ما همکاری و سر کرده و نو خوشم چرا جور کم ولی دا چی تا خود آوه چی دا باید اگر سی عادی شیوی اگر اگر کار ارزش دخل مسئولین متوجه نو ما اگر سریال می خپلو شاگردان تا خپلو معاوینی نتو بسپاره ما ارتو
خو یعنی که لگ دا سی واضح سرگان دی خبری و کو زین کسان شتا چی پا افغانستان که دوست دنن کار کوی مگر دی کار کیفیت دیر پاملرنه نکوی
طبیعی ده دا اکثر فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو دا کوم پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو متوجه زګور دا خبرې افغانستان کې ډیر زیات فلمونه جوړیږي البته د فلم په نامه سره چې دا کیمرا ده او استفاده کیږي د داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه یو د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په نه په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته څه نه راکوي هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسوي او کومک نه کوي بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري د هغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي
نظري صاحب تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوي درس ورکوي اوس د پوهنتون استاد یستئ په نوی نسل کې داسې نښې نښانې وینئ چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي
بله زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان ګزارانو څخه اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پونځي چې هغه وخت هنرونو پونځي لانو ما تدریس را شروع کړی په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکې کړاله لید افغانستان سیاسي او زاده سره ولی په هر سره ډیر ځوانان ستاسو پکې کې چې دا استعداد لري کله دوی بلا وترل سي او دوی د پاره امکانات مساوي دي ځکه موږ نتیجه ولیدنه موږ د محصلینو د پونتون د سینما د څنګه د محصلینو څو فستیواله مدرلودل دا فلمونه تر خارجه پورې تر ډیرو هیوادو پورې ورسېدل او په واځي وادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې او زموږ د نظرم چې په ډیرو کوم امکاناتو دا فلمونه جوړ شي و کنه دا امیدواري ورکې چې مشروب پات سینما ولرو او دا ځوانان د دیدي اوس اکثرا د فاکولټیټ څخه فارغ شي ولی څوک نشته چې هغه جذب کړي او یا اکثر د افغانستان څخه وزي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې کارونه واقعا دغه ارزښت نه لري نو داس یو مازله ست چې دغه امیدوار است په افغانستان کې سینما ګران ست د لید خواندان ست د لید خواندان ست نو ولی چې زمينه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټول هنرونو یو ګډ کار یعنی د ټول وو هنرونو یو مجموعه ده د استاتیک سره د سکولا سره د تخنیک سره ډیر په تاثیر باندې بایدوم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه درته سره البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ست چې الته د کیادی په نامه شي نست اتفاق نست د سیاسي بد حالت په وګو کې هم دغه درس من سره وړي دي
د افغانستان د سینما اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوئ یا څه ډول کتنه ورته کوئ تاسو په نظر نیمګړتیاوي کومیدی او عمومي وضعیت څه ډول دی
ما ارز وکړي په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو د بلې خوا سینما نه لرو ان داسې فلمونه جوړیږي چې معمولا هغه ته به هویت سینما نسوایلي یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي پونتون لرو په هغه کې د سینما رشته فعال ده شاګردان فارغ کیږي ولې د دې لپاره په جامعه کې کار نست سینماګران لرو اتحاد او اتفاق نسته اتحادیه نسته چې دوی خلک وکولې چې د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي مسؤلین ست دي کار د پاره ولې دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه وي سیاسي اساسا فرصت د دې کار د پاره نه لري نور ډیر مسلونه ان دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي څنګه رسالتمند سینماګران غواړي چې فلمونه جوړ کړي دولت یا هغه څنګه یا مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري هغه باید د خلک تشویق کړي دوی لپاره د کار زمينه برابر کړي او دوی دنیا ته معرفي
سپارښتنې لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکونکو ته افغان فلم ته حکومتي او دولتي چارواکو ته هنرمندانو ته ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر موثر هنر دی چې دا وغوړيږي
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید به هویت سینما ولرو د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کو په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکارا کو موږ ډیر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي په تاسو موږ بده دي ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو نو د دې کار لپاره اول دا دي چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر سره راټول کی چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي د دې سینما د لپاره البته ویل امکانات څخه دا امکان نه لري موږ ځوانان لرو چې ته تربیه کیږي ولې په صورت د دې لپاره د کار زمينه نه برابرېږي دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغې دي د دې لپاره د کار زمينه برابر شي د افغان فلمي وازنی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه دستګاو موسسو جوړول دغه موسسه باید فعال شي لکه په خوا غوندي دی وکول چې فلمونه جوړ کړي هر کال فلمونه جوړ کړي دا فلمونه غو فلټر سیوي واقع د ټولو سینما میارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونی او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستا په دې کې د افغان فلم ستا په دې کې مسؤلین هنه د هنر او د سینما مسؤلین ستا دوی باید دې کار ته اړوزه چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی و خندغه دغه په دې ته څه داسې کړی نو زه فکر کوم چې دغه حالت د غورین د پاره نه ته نه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو د پاره دی اسانه یو فلم کتلای شي د کولای شي یو قرن ټول شتمنی په یو ساعت په نیم ساعت کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا موثر ده د خلکو پر ذهنونو باندې دا کار تر سره کولای شي نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه موضوعات دي چې کجدي ورته توجه ونسي بلا شك مزبه ويات ولا
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوښښ کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار. اخلی ماریا حسین بی پی ٹی روانہ نہ چمنگ سما وقت رکڑ کے سے ہم تس پالمان کے اسے گے او مصروفیت نہ مزخت زیاد تھی خدا چمنگ تم وقت رکڑ تس قدر زنی کو پر لمبی سر کے ایک پتی بندی وہ گی گو چی دو ہنر لار مو سنگ ہو رکھنا سنگ مو وقت چ نقاشی وکڑے
دے رضیا تمنا نہ اغلی فرشتہ جان غنی دے نہ سزم دخت پر پروگرام کی دعوت کلما تما ہنر سرم علاقہ مندی خود لے ما علاقہ مندی لو ہنر سر ل موشن تو گو اس لند ما دسه وخت نه یادیږي سمونه قشینی کله یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیرته سم ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنگی په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو او هر شی مثلی ده کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار از دکلم یعنی ک بوتل او ک ګلاس او ک ګل یا انسان او ما به نقاشي کول او کله چې تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیبول هر کتاب مې پیدا کو د هنر په باره کې ملستل او خوشبختانه ست ما کورنۍ د ما د شوق کې همیشه تشویق کړی یم او ما اوس کولای شم وروسته له مکتب د فارغیدلونه پانتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې وخت او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو استلیدي څه او چا په کې ځای نیولی دی؟
اما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر لاغینه د خپل شخصي فکرونه خیالونه احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لار نه هغې ته یو شکل ورکم او د خلکو توجه هغه نقطې ته راولم چې د ما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې د ما په نظر یو غټ رول لري زموږ په ژوند کې. هغه کوشش کوم چې د هنر د لار نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلم. یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته. اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په څه کې دي، خو زه دونه ویلای شم چې زه څه کله انځور باسم هدف مې ډیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو او احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لارې یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې چې ما ته مهمه دي هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسمه، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ ده او جنګ پکې و آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه شي چې موږ نور شیان هم لرو، موږ مختلفې ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطې ته خلک متوجه شي. او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه شي او پوه شي چې نه موږ افغانان چې یاسو په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی شي زده کړه وکړي. او په عین زمان کې غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي د خپل په جامعې کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، نور تر څو څه خلک پرې خبرې ونه کړي او تر څو څه خلک هغه ونه باسي انځور یې ورته تغییرات به رانیسي او پیشرفت به ونه سو کولی. یعنی د ما آرزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولای یو زمینه مساعده کوم د یو دیالوګ د افغانانو د آلمانانو ترمنځ پورې د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي او هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي دوی ترمنځ یو دیالوګ جوړ کړم. امیدوار یم چې دې لار نه او د خپل هنر د لار نه اوسم کولای یو ذره خدمت وکړم هغه مملکت ته چې پکې تولد شوی یم، افغانستان، او هغه مملکت کې سولی شوی یم، آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډیره خوشاله سم.
اغلی حبیبی دا که راته وایي هغه انځورونه چې تاسو یې نقاشي کوئ څه پیغام لیږدوي؟
زما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځانته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان څه انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو معنا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه څه پیشتر مې تشریح کړ، زه نه غواړم څه خپل انځورونه مخکې له مخکې نه معنا کړمه. زه غواړم څه کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پرې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک کړي او ممکن د دې لار نه اوسه کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کرار شو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځل لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړمه. د 2014 په کال کې وو، همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندارتون کې اشتراک وکړ. سره له ما نه 70 کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندارتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندارتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندارتونونو کې اشتراک کړی ده. په دې کې بعضې ګروپکي نندارتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2018 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندارتون جوړ کړی و او ما کولی سو د یوازې په صفت د خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړمه له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تېرو دوه میاشتو کې ما یو نندارتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنوار په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړمه. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندارتونونه جوړ کړمه او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژې باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدساین په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندارتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی سي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کی یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک ونشي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل آسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال ون ګوخ ډېر مشهور هنرمند و چې هیچا نه درکوه د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوه چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریدا کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قیده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یو خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه وي او بخصوص د موږ افغانان څه دي که موږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنګ هم تیر کړی ده 40 کاله. نو طبعا د موږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر له خوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډېره زیات مننه.
د کورنه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتی وي لتا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتی وي لتا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان مونږیږي، نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان مونږیږي، نه په زور او زارۍ. ته ګوري نه محروم د اوښکو لهکر بیرته راوړم. څومره مشکل یو دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یو دیدن عمر دراز مروته، څه په اسانه دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته سرپیل شوي دي. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کاله وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اغه ګران نکوي، خو چې سبا پټی تو سترګو بیار مان نکوي. نن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، نن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو. اسې خلقوای چې منځونه کا پرام نکوي. نن مې رکیب، نن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو. اسې خلقوای چې منځونه کا پرام نکوي. او زما یاران بلا تور نه پیاری لګوي، زما یاران بلا تور نه پیاری لګوي، خو پیاری باندې پیسہ قدر تاوان نه کوي. زما یاران بلا تور نه پیاری لګوي، خو پیاری باندې پیسہ قدر تاوان نه کوي. او د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ. دا وایي څوک چې خپل یو ځای کې گزران نه کوي، د خپل شایست دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ. دا وایي څوک چې خپل یو ځای کې گزران نه کوي.
زپا ترخې خبرې مرم عمر دراز مروتا، زپا ترخې خبرې مرم عمر دراز مروتا. زما د قتل ډېر سوچنا دے آرام نہ کوي، پوچھے سبا پوٹی تو سترگو پیار مان نہ کوي. بما صرف دے دا ہر ظلم آغ گران نہ کوي، پوچھے
چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپوه اروښاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رادیوي مجلې په تیري برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویمه برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړي دي. څه چې د په اشعارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته راګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم مشغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دي: د خوشحال خان دیوان،
چې تر څلویښتو زرو زیات بیتونه لري. فضلنامه، فرخنامه، فراقنامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستارنامه، تبنامه، سواتنامه، آینه، بازنامه، بیاز، د پښتو تاریخ، زنجیرۍ، د خوشحال ربایات، تفسیری سورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درن خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستی، عشق، ازادي، بشر دوستی او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډ ډول په خپلو اشعارو کې خودلی دي. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لښکر اواز یې هم لرې واورېد. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړې شي او جګړې ته راشي. په دې ویره کې ده چې کچېرې کک رانشي نو خپل قوم ته به ډېره کمه راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیدنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه د فرا هواره دخته لکر غوی لمر خاته خواته یو سیل مرغی را تاو شوی د سهار وږمه پسته پسته لګیږي ګډ د ترخی او سونګوري بوی راوړ د وړې څرمخکۍ چپ شو لارې ورکړه په پسته دوړه کې ولاړه او پناه شوه جارو بوټي لاندې چتکه په هوا شو ټول سترګې لمر لوېده لورې ته زیر دي د وړو غونډیو منځ کې لار ته ګوري د ساکانو د غشمنو لښکر خور شو شمال لور ته غزیدلي واړه غرونه کماندار غشي ویشتونکي ساکان راغلل د دې ټیټو غرو پر ولیو یې مورچې شوې اوګزریات ورته د لارې کرخه خي بس لومړی څپه چلاشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې بس لومړی څپه چې راشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې نه یې زوال یو څو سپاره به در سره وي چې د غره لمنې وساتې دښمن نه اوګزریات پر ایره ای آس چس چالاکه له یو اړخه دی په منډه چې بل اړخ ته د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي د ملکې زرینې زړګی دربیږي د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې مخامخ غونډۍ لورایا اوس ښکارېږي یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه د جنگی کېږدۍ در شل کې لښکر څاري د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ده د پارتیانو د لښکر سرونه شماري شور ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه سل پیلان په زنځیرونو دی تړلی پیلبانان پر چټ ناستی زنګی دلی د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دی د لخکر لګامو خیژي خړه دوړه لغونډیو لوی دښتې ته کوزیږي د زرینې تر دریز په منډه راغی اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته عمر اوږد د ملکې شتر اباده زموږ لخکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی د غشمنو مورچې ټینګې دی په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو ملکه د اندېښنو ټال زنګېږي بس یوازې د هو اشاره وکړه اوګزریات د آس په منډه بېرته لاړه د کاسیانو یو سپینګیری مشر وویل ګمان نه کړم چې بکک جګړې ته راشي تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي د کاسي مشر وینا وشه ملکه یې په زړه بیا بیا ژوبلوله د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله